ساعت لس بجی شوی د ازادي راډیو یوی بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونې کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې شلسي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه د باندې د ملیشو له ایجادولو سره مخالف دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصلاحاتو مخالف نه دی چې له قانون سره په ټکر کې نه وي، او د ایران مذهبي مشر وایي له امریکا سره مخالفت په خپل حال دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د حکومت له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه وروسته لدې اندیښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د بلخوالي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وشوت. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دشمنانو ته ځای ورنه کړي، خو د نوموړي په وینا دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یو بل اردو رامنځته کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر په وسلو د خلکو سنبالول او ملیشې جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. په دې اړه وروسته یو راپور هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي د څرګندونې وروسته لدې کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د نوي ټاکل شوي کمیسیون برسیال صدیق الله توحیدی وویل د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د لرې کولو لپاره قانوني لارې موجودې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شاغلی توحیدی څرګندونو ته په اشاره له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تاکید همی است که هر ګامی که به خاطر
د اصلاحاتو لپاره هر اقدام باید د هیواد له قوانینو سره برابر وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوي دي او قانون دوی ته اجازه ورکوي چې د خپلې مودې تر پای ته رسیدو پورې کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو مخکې په حکومت کې شاملو دوو لورو ترمنځ د شوې موافقې پر اساس انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دنده لري چې د افغانستان د انتخاباتو سیستم وڅېړي او پکې د لازمو اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي. په دوی کې دوی په تایلند کې نیول شوی دي. پر نیول شویو کسانو تور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د 2 کیلو هیروینو د قاچاق کولو پلان جوړ کړی وو. د امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په وی خبر پانی کې ویلي په تورنو کې د لاجورد او عالم شاه په نوم دوه کسان په تایلند کې نیول شوی او له هغه ځای نیویارک ته وړل شوی دي. د حبیب الله په نوم دریم تورن لا هم نه دی نیول شوی. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمی موافقې سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره وبلله د ایران مخالفت بدل نشي. پرون په تهران کې د کوچنی اختر په مناسبت مراسمو ته په وینا کې خامنهي په منځني ختیځ کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد وکاو او ټینګار وکړ چې په دې سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنهي وویل له امریکا سره په نړیواله او سیمه ایزو مسلو خبرې نه دي کړې.
با این مذاکرات و با متنی که
اما قصه چی بیا بیا مو تکرار کرده مجل امریکا سره ده نریوالو سیمیزو مسئلو پاره خبری نلرو، ده دوارخیزو مسئلو پا عراور سره خبری اتری نلرو، کل نا کلمو ده دی اتمی مسئله پا سیر پا استثنائی مسئلو ده مسلحت لمخی لامریکا سره خبری کردی. ده جولای پا 14 پا ویانا که ده ایران او ده نری ده شپشو پیاورو هیوادونو ترمز ده شوی توافق لمخی تهران خپل اتمی پروگرام محدوده وی او پا مقابل که پردی هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لري کیږي. په الجزائر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وستوالو د دې هیواد د پوز پر یو کاروان په برید کې یولس الجزائری سرتیري وژلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د الجزائر د پولیسو د یو قومندان له خولې چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي برید د شنبه په شپه په عین دفله ولایت کې شوی دی. د ریوټرز خبري اژانس بیا د ځینو امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې په دې برید کې یولس سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ایتلافیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد درویشت هوایي حملې کړې دي. د امریکا پوز پرون یک شنبه وویل چې تل افرا او رمادي ښارونو ته نږدې د داعش یا اسلامي دولت پر وسلوالو سخت دریځو بریدونه کړې دي. د امریکا د پوز یو ویان ډګروال ویان مارتو وویل چې دغه حملو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو ته سخت مرجوب لیاړولې دي. له بلې خوا په د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ویل دي چې د سوریه د پاوس په یو حمله کې لشت لژه 12 ملکان وشل شوې دي. چک جمهوریت وایي 15 اتباعی په لبنان کې نادره کړي. لبنان چارواکي اندیشنه لري چې شاید کسان يرغمل شوي وي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزارت وایي پرون شنبه تایید کړ چې دا چکی اتباع به درک دي. په لبنان کې وی پوځي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکي په ورکو شویو کسانو او د دوی په لبناني موټر چلوونکو پسې ګرځي. دوی ویره لري چې شاید کسان به د بیګا په نوم درکه تختول شوي وي. د اوکرين په ختیځ کې روس پلاو بلتون غشتون کوویلې دوی چمتوري چې د کیف لزواکونو سره له لومړی کرشې سپکی وسلې لري کړې. په دونیتس کې د روس پلاو یاغیانو مشر الکساندر زاخاچینکو پرون شنبه وویل دوی چمتوري چې تر 100 میلیمتري د راشکته وسلو لرونکو ټانکونه او زغرګاډي له لومړی کرشې 3 کیلومتره شاته یوسي. د دونیتس د بلتون غشتون کو یو بیان دینیس پوشیلین په منسکې د ترجوړیدونکو د ریارخیز غونډې مخکې د یو ارخیز اقدام بلل دی. د تماس د ریارخیز ډلې غونډه د جولای په 20 نیټه په منسکې جوړیږي او هدف په اوکرين کې د فبرورۍ د میاشتې د اوربان د عملی کېدو څېړل دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې تیر ورځ د اوکرين په ختیځ کې د رواني جګړې په ترڅ کې درې ولسی کسان او یو اوکرایني سرتیری وژل شوي دي. په جرمنی کې ونظر پښتنه شي چې دغه هیواد اکثره خلک یونان ته د اروپای اتحادیې د پور د ورکولو موافقه بده بولي او اکثره وایي چې شبدا و چې کرکیج زپلای یونان د یورو له حوزې یا یوروزونه وتلی وي. د نظر پښتنه چې د جرمنی ویلت امسون ورسپانې پرون خبره کړه و شو دل چې په سلو کې شپږ 50 پښتل شوی کسان فکر کوي چې له یونان سره د معاملې پلان بد یا ډیر بد دی. یوازې په سلو کې 9 پښتل شو یو ویل چې دا موافقه مثبت او یا څنګه مثبت ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ساعت لاس بجی او ته دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان دفاع وزارت ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه دی باندې د ملیشو له اجازه ول سره مخالفت وکړ. د امریکا د نړیوالي پرختیاي اداروي سش کال د افغانستان د غنمو په حاصل کې 15 زره ټنه کموالی راغلی. د حج او اوقاف وزارت وایي افغانان باید په یو ورځ اختر ول بنځي. په افغانستان کې د چرمی صنایعو وضعیت خراب شوی دی. په دې خبرونه کې دوی اونیزي لړۍ حمله رو مخکشي شزي.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي.
او ژوند په شیبو کې
په خبرونه کې بعد د کوچني اختر د خوخی لپاره د تابعین ولو او منځلو لا دودون خبر شي.
لمړی هم د ملیشیا ځواک د جوړیدو په باب د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشیا ځواک جوړ کړي. په ورستیو کې داسې اندیښنې راپورته شوې چې په حکومت کې شامل ځینې شخصیتونه غواړي په خپلو سیمو کې له وسلوالو سختریزو سره د مبارزې لپاره ځانګړي ملیشي جوړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاندوی هر ډول ځواکونه به د حکومت په تشکیلاتو کې دننه رامنځته کیږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د خپل کور کلی او هیواد ساتل د هر افغان حق دی، خو هیڅوک دا حق نه لري چې د دې کار لپاره د حکومت د امنیتي تشکیلاتو څخه بهر ځواکونه او ملیشي رامنځته کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته وویل هر افغان هر چیرې چې وي باید د خپل کور او سیمې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته ځای ورنه کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې وسلوالې ډلې جوړې کړي او یا یو بل اردو رامنځته کړي. دا حکومت له چوکاټ څخه بهر د ملیشو د جوړولو په اړه ورسته لاغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال رشید دوستم، د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د طالبانو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وخود. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې دوی به داسې ځواکونه رامنځته کړي چې هغه د دولت له تشکیلاتو څخه بهر اوسي او خپل سره چلند وکړي.
ما هیڅ فکر نه میکنم چې کسی در افغانستان یا قوه مصالحه دیگر ایجاد کنه. فکر کنم چې تبلیغات شما به یقین نیستیم که معاونین رئیس جمهور یا قوه دیگر ایجاد کنم.
بلخ د افغانستان ولسی جرګه هم وایي د افغان ځواکونو له شوکاټه بهر د خلکو وسلوال کول او ملیشي جوړول د نه منلو دي او افغانان به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زید ازادي رډیو ته وویل جنرال دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق باید د دغه ائتلاف پر ځای د افغان پوځیانو پیاوړتیا ته خپل هڅې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دفاع د افغانانو حق دی، خو د افغان ځواکونو له چوکاټه بهر هیڅ ډول وسلوال حرکت قانوني جواز نه لري. وروسته لاغې چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول، د پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ځینې مشران چې په حکومت کې هم لوړې دندې لري دغلته بیا بیا د شخصي ملیشو او ځواکونو د رامنځته کېدو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز په څیر یو شمېر ولایتونو کې لا دمخه خلک له هغه وسلوالو سره ټکوي چې ویل کېږي په حکومت کې د شاملو یو شمېر چارواکو اړوند دي او یا د هغوی ملاتړ ورسره دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویشت زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې له شمیرنو سره سم په افغانستان کې 4,500,000 هکتار ځمکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو خبرونه خبره شوې دي. تیرونی د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنی او مالداری رئیس انجینر عبدالمنان عبدالمتین په دې اړه وویل
شکا په فرا ولایت کې حدودان یو لزر هکتار ځکه هندواني کرل سي و چې دا یو 8 اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودان 3,40,000 ټن ته رسیدلي. یعنی تقریبا بالاتر تر 3,40,000 ټن مو شکر ته صادرات د هندوانو د لوشتل او نور ولایت.
شاغلی متین دا هم ویل چې لدی درکه د فرا کاروانګرو تر 3 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب آزادی رادیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړي دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار ځمکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 100% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلم دانا آزادی رادیو تول تمکیږي چې سش کال د پستو له باغونو څخه 300 تنه پسته ترلاسه شي. شغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 3000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سش کال په افغانستان کې سره له دې چې د غنمو تولید تر متوسطې اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سش کال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15000 تنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د حج او اوقاف وزارت وی په افغانستان کې باید د ټولو مذهبونو پلویان په یو ورځ اختر ولمنځي. ول شوی دی چې د دو شیعه دینی عالمانو آیت الله محسنی او آیت الله کابلی د فتوا له مخې یو شمېر شیعه افغانانو اختر د حکومت له اعلان یو ورځ وروسته یعنی پرون لمنځل لري. په دې اړه صفی الله ستانکزی راپور لري.
کته هم د یو شمیر شیعه افغانانو لخوا د شنبه پر ورځ د اختر د لمړی ورځې د لمانځلو لامل د شیعه دینی عالمانو لخوا د شوال میاشتې په ځنډ لیدل بلل کیږي. خو د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټولو افغانانو باید په یوې ورځ اختر لمانځلی وای. دغه وزارت مرستیال د ایول حق عابد د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو مذهبونو پلویان باید د سترې محکمې د حکم په اساس اختر ولمانځي او باید یو شمیر شیعه افغانانو د دینی عالمانو د فتوا له مخې دا کار نه وای کړی. ښاغلی عابد په دې باور دی چې د ټولو مسلمانانو په خاصه توګه د افغانانو لخوا په یوه ورځ د اختر لمانځل د یووالي او اسلامي اخوت لامل کیږي.
په اساس معلومات که ما داشتیم امروز دو مرجع تشیع آقای آیت الله کابلی و
ده هغه معلومات له مخې چې مونږ ترلاسه کړل نن د اهل تشیع دوا عالمانو ښاغلی آیت الله کابلی او آیت الله محسنی فتوا ورکړي چې د اختر لومړی ورځ ولمنځل شي. دلیل هم دا ویل شوی چې د شوال میاشت په افغانستان کې نه ولیدل شوی نو ځکه فقهي مسایلو ته پکتو د اعلان کړي. ښه خبره دا ده چې د وحدت او پیوستون په خاطر د سترې محکمې د فیصلې په اساس اختر په یو ورځ ولمنځل شي. ښاغلی عابد ویل چې د شوال میاشتې د لیدلو په اساس اختر لمنځل کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه ورځو کې د اختر لومړی ورځ ولمنځل شو. افغانانو د جمعې په ورځ د اختر لومړی ورځ ولمنځل او د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش او د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په شمول چې د شیعه مذهب پلویان دي ګڼ شمېر چارواکو د اختر لمنځه دا کړ. هڅه مو وکړه چې د شیعه دینی عالمانو د دې فتوا ورکوونکي مرجع نظر هم واخلو خو له هڅو سره سره چا ځواب را نه کړ. له بلې خوا یو شمېر کابل ښاریان د دینی عالمانو دا کار مناسبه نه بولي او وایي چې د افغانانو ترمنځ واټن پیدا کوي.
په دغه کوم اعلان چې حکومت وکړي چې نن روزه ده باید چې روزه غونې وشي سبا روزې پوره شي وي چې اختر د بازار اختري دا څه نه شي چې څوک د حکومت پسې ځي څوک بل چا پسې څوک بل ځي دا په یو ملک کې بې اتفاقي پیدا کوي.
دلته راشو موږ د اختر دلته نه دا بې اتفاقي شو دا د څه په کار دي چې ټول مسلمانان ټولونه ټول اتفاق وساتو.
دوی هم درستنګار کوي چې حکومت باید د ورته کارونو مخه ونیسي او هڅه وکړي چې د سترې محکمې د حکم په مطابق ټول افغانان په یو ورځ اختر ولمنځي. عام افغانان او کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو باید دینی عالمان او قومي مشران هڅه وکړي چې د ټولو مذهبونو پلویان یووالي ته وهڅوي او د ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما غوښتنه دا ده چې دولت دې شمالي ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي ځکه چې حالات ډېر خراب دي. خلک د خپل کورو څخه را مسافر دي دلې په ښار کې د کیریو په سرای کې دي یا خیمې درولې دي. نو د دولت دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره دې ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي او عملیات یې وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه سنگین ولسوالۍ له هلمند ولایت څخه خبره کوم. د ګران محترم مسؤل سمي دا خواهش دي چې دوی دغه موږ ته په نورو ځایو کې اخترونه په نورو توپو سره د ښکې موږ د پاکستانو او په دغه سره موږ ته مبارکي راکړل. السلام علیکم.
زما حکومت دا غوښتنه ده چې دا ماشومانو ته د اخر کورو کې
توپه کی تپانچه در شیم ورکری دی یک جای باید کلم ورکی او پاکیوالا بندی دا بندی دا ورکی دا شانی که خط وصلا
دا هغه پیغامونو چې د ازری رادیو اوریدونکو په 0 وسوه او په 0 وزره څلوراتیا دوشپته 0 باندې راستولول. که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه راوستوي دا شمیره در په هم په یاد لري 0 وسوه 23 یو شپته. د چرمی صنایعو جوړون کې وای چې په ورستیو کې دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وای چې حکومت دې صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه سباون کاکل راپور لري.
واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې
تخنیکی ستونزه و از موږ معذرت ومنی. مخکتر دی چې د چرم د صنعت د صنعتګرانو د ستونزې په اړه راپور واورو، فرشته جلازی به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي. لومړی هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه.
واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې چې کرزی د جمهوری ریاست چوکۍ پرېښود خو قدرت یې نه دی پرېښی یو مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حامد کرزی له قدرت تر لرې کېدو دوه ورځې مخکې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له ځینې ډیپلوماتانو سره د خدای پامانۍ په غونډه کې خبرې کولې او له افغانستان سره د مرستې په خاطر یې د هغوی مننه وکړه. واشنگتن پوسټ لیکي چې حامد کرزی په دې غونډه کې وویل چې د یو افغان وګړي په توګه به د نوي حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس ملاتړ کوي او په پټه خوله به د مرستې لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. خو ورځپاڼه لیکي چې د حامد کرزی له دې وینا یوازې 10 میاشتې تیرې شوې او دی نه پټه خوله دی او نه د حکومت ملاتړ کړی دی. ورځپاڼې د یوه بهرني ډیپلومات په حواله لیکلي چې حامد کرزی په افغانستان کې ځان ته د یوه سپینجري مشر په توګه نه ګوري، بلکې ځان د سیاست د ډګر له فعالو لوبغاړو ګڼي او د وادي وګړي په توګه له خپله حق کار اخلي. دلی تلګراف پرونی په امریکا کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز په وسلواله حمله کې د وژل شویو عسکرو په اړه مقاله خبره کړې وای چې په دې حمله کې د امریکا د سمندري ځواکونو هغه څلور عسکر ووژل شول چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی وو. د پلوټونکو په وینا په دې حمله کې یو وژل شوی عسکر سکوير ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تیری پنځشنبه په ورځ یو 24 کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی، د امریکا د تنیسی ایالت په چټنوګه سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې. تیلی تلګراف وایي چې څېړونکي اوس یمن او اردن ته د عبدالعزیز د سفرونو په اړه په څېړنو لګیا دي. او د امریکا نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په کابل کې د یو امریکایي شوونکی ډیویډ فاکس د اکاسی پر پروژه مقاله خبره کړې ده. فاکس پر فیسبوک د هیومنز اف کابل یا د کابل خلک په نوم پاڼه جوړه کړې چې د عادي افغانانو د ورځني ژوند لاندې یادښتونه او عکس خپروي. ان پی آر وایي چې پر دې پاڼه داسې عکسونه خپرېږي چې شای په لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ډیر نوي او حتی د حیرانۍ وړ وي. ډیویډ فاکس د امریکا ان پی آر رادیو ته ویلي هر انسان یو کیسه لري، خو په افغانستان کې د عادي خلکو د ورځني ژوند کیسې د بشري حقوقو د سرغړونو، قتلونو او چاودنو په خبرونو کې چې هر ورځ له دې هیواد خبري ورکه شوی دی. ډیوډ فاکس ان پی آر ته ویلي چې کابل ته ترته ګرسته یې غوښتل چې عادي افغانانو ته د نظر شریکولو یو موقع ورکړي. د ویلي موږ له داسې وشاره چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ډیر کمزوري تصویر جوړ شوی، عکسونه او کیسې خبرو، د دې هیواد د خلکو انساني احساس باید څرګند شي.
اوس هم د افغان صنعتګرو ستونزه د ازری رادیو خبریال سباون کاکړ په کابل کې د چرمی صنایعو څو فابریکو او دوکانونو ته تللی او دا راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمیدو دی. د کابل په نوی ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو پشمیر پلورنځي تلاړو پا په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلی، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان ترسترګو کېدل. د دغو صنایعو دوه پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې راتلل اوس نه راځي.
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کیږي
او بالا هسته.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د چرمنی او د چرم د جوړولو لپاره خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نم لاټړ لامل یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزی 400 فابریکې او د سیمیز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاه فعالیت کوي. د چرمی صنایع جوړونکو خبرداري ورکوي چې که حکومت دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نکړي نو دغه صنعت به لمنځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړي توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمينه برابر شي.
کله چې له هواد بهر کوم نندارتون جوړي کې مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړي، نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولې نه پوښتنه وکړي چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دي څو کلن دي بدل شوی، یعنی دولت باید ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمیدو سبب شوی دی. دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي اوس مهال د خرڅلاو بیه ډیره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نشي نو شاید د چرمی صنایعو ډیری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې، یعنی لاندو خبرونو وروسته، دوی 19 لړۍ لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دا دوه پروګرامونه هم هیروي، خو اوس یو سیمایزه موضوع. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای وی د امریکا د استکبار په وړاندې به د هیواد مخالفت کې کوم بدلون را نشي. نو موږ د سرګندونی په داسې محل وکړي چې په دې اونۍ کې ایران د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اټومي شخړې پر سر یوې دایمي موافقې ته ورسېده. په عین وخت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې وربیا له ایران سره شوی توافق د شوی توافق دفاع وکړه. په ډیر نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د څرګندوني د ایران دولتي ټلویزیون په مستقیمه توګه له هغه مراسمو خبرولې چې د تهران په یو جمعات کې د کوچنی اختر په مناسبت جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې د خامنه‌ای له دې وینا سره یو ځای خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیلو شعارونه بدرګه کول. خامنه‌ای په خپل وینا کې وویل
با این مذاکرات
ویل د خبرو اترو او د موافقې له چمتو شوی متن سره زموږ سیاست د امریکا د مستکبر دولت په وړاندې هیڅ ډول بدلون نه مومي.
دولت مستکبر امریکا هیڅ تغییر
خامنه ای چې د ایران په ټولو دولتي چارو کې ورسته پریکړه کوي په خپل وینا کې ویل د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ کې د ایران د تګلارې پر ضد تګلارې لري او ایران به دغلت د خپل متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. نو مولوی ویل کا تومی موافقه تایید شي کنه ایران به په سیمه کې د خپل متحدینو ملاتړ نه لاس وانهخلي. هغه د فلسطین، بحرین او یمن د ولسونو او د سوریا او عراق د دولتونو یادونه وکړه چې د پوینا د ایران ملاتړ به ورسره دوام وکړي. د ایران مذهبي مشر دا هم ویل چې د اتومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران توافق د ایران د خلکو د ګټو د ساتلو په هدف شوی، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې د امریکا سره په نړیوالو سیمایزو او دوالخیزو مسلو جوړجاړي او خبرین نه دي شوی. په ویانا کې د جولای په 18 نیټه له ایران سره د شوې موافقې لمخې به ایران خپل اتومي پروګرام محدودوي او لویدیز به پر دې هیواد هغه بندیزونه لري کوي چې د ایران اقتصادي پتی رسو کلونو کې سخت ځپلې. سپینمانی وایي د اتومي وسلو له جوړولو څخه د ایران دراګرسول لپاره لا هم پوځي انتخاب پر ځای دی، خو د امریکا حکومت لمړی ډیپلوماسي اسموي. د شنبه په ورځ ولسمشر بارک اوباما په خپل ونیزه وینا کې ویل ل ایران سره د دې موافقې پرته د نړۍ په دې حساسې سیمه کې د یوې بلې جګړې خطر. اوباما وویل دا موافقه په اصل کې ایران د اتمبم له جوړولو څخه ډیر لري بیاي. ولسمشر اوباما وایي د دې موافقې له مخې به امریکا د ایران د مهمو اتومي تاسیساتو سیمې په بې سابقه توګه پر لپسې څاري. ولسمشر بارک اوباما یو وار بیا دا یو ښه موافقه یاده کړه. ویل اوباما وایي دا چې دې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ډیر وخت ونیو دا یو علت لري او هغه دا چې موږ د یوې خرابې موافقې رامنځته کیدل ونه منل. د ولسمشر بارک اوباما جمهوري غوښتونکي سیالان هڅه کوي چې د ایران سره شوې دا موافقه د امریکا په کانګرس کې تایید نه شي.
دا هم د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشه ځواک جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د غړیو د بدلون په اړه که د افغانستان له قوانینو سره سم هر ډول اقدام کیږي دا کمیسیون ورسره ستونزه نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو درې افغانان امریکا ته د هیروینو د قاچاق په هڅه تورن کړی دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وایي د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادونو سره د ایران پر اتمي موافقه سربیره به د امریکا په وړاندې چې د مستکبره و بلل د ایران مخالفت دوام وکړي. په الجزایر کې امنیتي سرچینې وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دې هیواد د پوز پر یو کاروان په برید کې یوولس الجزایری سرتیری وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ویتلافیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد درویش هوایي حمله کړې دي. او چک جمهوریت وایي 15 اتباعی په لبنان کې نادره کړي. لبناني چارواکي اندیشته لري چې شاید دا کسان یرغمل شوي وي. تاسیز مجاغل آزادی رادیو اوری په کوټه کې هغه بلوچستانو پرون اعتراض وکړ چې خپل خپلوان به درک شوي دي. په دې اړه له کوټه څخه راپور لرو.
د ورکو بلوچستان د کورنۍ وګڼو نارینه او شجینه غړیو د خالی ورځ چې د کمکی اختر یې لومړی ورځ به د کوټې په سړکونو یې په احتجاج او ویر تیر کړی. په احتجاج کې شریکو میرمنو او نارینه او شعارونه ورکول چې ټول ترایتم بلوچ دې را خوشی کړل سي. په دې احتجاج کې شریکې د مهګنج بلوچ په نامه یوې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د اختر په دې ورځو کې ټول قامونه خوشحالي لمانځي خو بلوچان د خوشحالۍ دا ورځې هم په احتجاج او ویر تیروي. لکه څنګه چې ټولې مهذبې نړۍ ته معلومه ده چې بلوچ یو داسې قام دی چې له پیړیو راهیسې له دې خوشحالیو محروم دی. خوشحالۍ که د مذهبي ورځو وي او یا هم په کورنو کې نورې خوشحالۍ، تر ننه پورې بلوڅو په خوشحالۍ دا ورځې نه دي لمانځلې. له څو کلونو راهیسې موږ د خپلو خپلوانو د راخوشي کولو لپاره کله د پریس کلب مخې ته او کله بیا د های کورټ مخې ته په احتجاج یو، لکن تر ننه پورې موږ ته له دوک، درد او مړیو ماسیوا هیڅ نه دي میلاو سوي. د ترایتم سوي بلوڅو د سازمان لخوا په دې احتجاج کې له میرمنو سره یو شمېر ماشومان هم و چې د خپلو لادرک خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې و او د هغوی د راخوشي کولو خواست یې کاوه. د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل بلوڅ قام چې د په خبره په زرهاو وګړي یې ترایتم دی څنګه خوشحالۍ ولمانځي. د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، لکن زموږ دا وخت 15 زره کسان ترې تم دي او 8 زره ته نږدې خراب سوي مړي موندل سوي، نو دا کورنۍ څه ډول خوشحالۍ ولمانځي؟ دا ټوله کورنۍ په ویر کې دي او همزه کیا نن د اختر خوشحالۍ پرېښي او د خپل ترې تم ورور، خور، زوی او پلار لپاره په سړکونو احتجاج کوي. او له ملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو له ادارو څخه د انصاف غوښتونکي دي.
انصاف کے طلبگار ہیں.
که څه هم ماما قدیر بلوچ د ترایتم سوي بلوچو شمیر د 15 زره او د خراب سوي مړیو شمیر بیا د 8 زره په شاوخوا کې یادوي، خو د بشري حقوقو سازمانونه او حکومت بیا د ترایتم سوي او خراب سوي مړیو شمیر یوازې په سلهاو کې یادوي. د ویلو ورده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 عیسوي کال راهیسې چې د بیلتون غوښتونکو بلوڅو مبارزې زور اخیستی، د دوی یو شمیر ځوانان لومړی تری تم کیږي او وروسته بیا په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي، چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي او ملتپال یې تور د پاکستان پر استخباراتو او د هغوی په لاسپوڅو پورې کوي، خو د پاکستان استخبارات او حکومتونه تل دا تورونه ردوي.
د خدای نور ناصر چې لکوټې څخه راستولې وو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکشي شزي او د ژوند رنگونه، خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ته دې نوم راته واخله.
شیرخان.
شیرخان دغه خپل نوم دی خوښ دی؟ ولې دی خوښ دی؟ چې شیر دی پکې. کله دې شیر لیدلی زمری؟ چیرته دې لیدلی؟ چا په تلویزیون دې لیدلی؟ کته دې کار په اړه راته ووایه، څه کوې؟
کاټنې ټولو.
د چی شي کاټنې؟
دا دلته کاټنې ټولو به شاشي ټولو.
ای چی شي کاټنې چیرته ټولو کې څو کراځه؟
دې کاغذونه ټولو باندې مارکیټ کې.
نو مارکیټ کې دې څوک پری دی ورته چې ټوله کې کنه؟ کله کله ځینې نه وایي چې ما اخلا وایي درته څه درته وایي خو کې څو کراځه؟
بازی وایي واخلا بازی می اخلا.
نو ته چې کاټنې ټولې کې کور ته وړې چیرته خرڅوې؟ څه کوي؟
دلته بندل کو به ال تن ترو کور د شاشي کغه کرے کو
د سوځول لپاره وړې. څومره بټولې وې دې ورځې؟
یو ورځې دوه بندل درې بندل کې.
ښه، به په خپل وړې کڅوک په سیراځي
لاسګاړي کې وړې دې کراچي کې.
ښه، کراچي کې تر شاشي دې کراچي کې وړې دغه فروشګانا دا ډیر لري نه دی موټر کې ولی نه ځي څوک دې ترور کور والا دې څوک نه راځي پدې
دا ټول لکان ځي کنه.
ښه، بس لګ لګ ور سره واچوي چې وي سي. نو دا دې خپل دی کا کرایا ور کوي بیا؟
دا خپل دی.
ښه، ورونه دي دي
دا دوه مې ورونه دي دا نور تر زمون دي.
ښه، نو یعنی کراچي دې کور ده؟ مکتب شي نه وای ته خو وړو کې اله
مکتب مې ما سبق مې.
ښه، څنګه یعنی جمعه تم زی او مکتب تم زی؟ ښه، څه څه وای ته خو کیسه راته وکړه کنه.
مکتب ما درې سلورم سیم ته کامیاب شو.
کله کامیاب شو؟ یعنی دا اوس امتحانونو کې؟
امتحانونو مرکه کامیاب شو.
بیا څه دی نیت دی؟ چی شي سره دی مینه ده؟
ډاکټری.
ډاکټری؟ کله مریض دی ډاکټر ته بتللی وي سپینه چپنه به دې خوښه شوې وي؟ چې ډاکټرۍ کې دې څه شي خوښېږي؟ استنې وهل خو به دې نه خوښېږي. خپل استنې وهلو نه ډارېږي کنه؟
نه والا.
ځینې ورته ژاړي کنه استنې ته؟ ته کله نه ژاړي ورته؟ چې ډاکټر شي بیا
وستنې وخونو.
ښه، خوشحاله ژوند کې دی؟
او خوشحاله
مننه ژوند دی.
مخکخې خزي
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکشو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی، په امریکا کې له افغانستان لري یونجلی ته تعلیم سخت نه دی؟
امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېری مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینې برابرې د زده کړو، یعنی داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هېواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د تل د مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې دي مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینې چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو او د نجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر ک چیرته افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلی لپاره څه توپیر لري د څه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي وڅي وایم د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دوی تر دې ډېر اوري د پوري هڅو کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر باندې مصر څه کار نه لري، یعنی مثلا اواز زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم چې هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کوم څه دی زمونږ انتر دې ربې د پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته دې اجازه نه ورکوي، بالخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغه چې کوم هغه هدف دی هغه چې کوم هغه ګول دی هغه هغه ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی تاسو یې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمیر کسان سره خبري کړې دي، هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي، او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده فرزند کورنۍ دې ته چوي خپل خپلوان دې ته چوي سیاسي دغه دوه رښتې ولولي څنګه تاسو مطلب هم همدا سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرزند انجینری ولولي انجینری وبستای شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم وبستای شي، چې قیودات په چا باندې نه وي.
بله هدف مې دا و، یعنی الله بالا مرغه بایت وای ما کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دوله سم پورې ذکر ته نه پری خودل کیږي، کله چې مثلا شپږم مون ټولګي ته ورسیږي مثلا هغه نور په دینه باندې مثلا لوي شوی یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي هغه نور ذکر کنه پری خودل کیږي چې هغه خپل نور ذکر ته ادم هور کی خو کثیر ته مثلا کومه کورنۍ د څه پیدا شي مثلا زه ادخ مدل ورو پر تسیمونه دی خو که په خارج مثلا دغه سی فامیلونه پیدا کیږي چې مثلا هغه یې نه تر لري به د پوزا کار وشو دی هغه خپل انجن ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه دولسم یا تا د دولسم لوري د کې د دولسم پورې ام alta معیار ته چیټه کی معیار ته راټه کی چې کته مثلا کله پنتون ته ځي ته مثلا یا تعلیم ته دی خو نه روزنه به ټول لیا به تکري ولولې یا مثلا ته به ټول ولولې ځکه ته به تیار ډاکټر شې به مالې مشي ځکه خزه مثلا د دې لپاره نه چې هغه مثلا انجینری او هغه مثلا ژورنالیزم تر شي هغه مثلا شنو نور مثلا هغه د اقتصاد ولولې هغه مثلا تجارت او هغه مثلا په بانک کې کار وکړي مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغه لپاره یو حد موجود دی یو حد ورته کړی دی کته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستاسو زده کړې به په دغه حد کې یعنی مثلا هغه نشي کولی اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې څه شکو نه لرم چې مثلا زه د څه بول والم ډېر خلک دلته هم نشي چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې خو دغه یو ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی څلګه زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښي نو غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپل لوړې زده کړې مخته یوسم ما سره څوک دا کار نه لري یا مثلا په ما باندې دغه فشار نشته چې نه ته باید دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته خور او روزنه چې مثلا ته باید هلته معلمه شي
دغه فشارونه چې فردن په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي پونجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې دا ساسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتېوالي باندې هم تاثیر لري
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن به سواد شوله
وبخښي دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله ده چې کچیرته ډېر انجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر انجونې ډاکټرانی ولرو او په نورو څنګه کې ونلرو په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي
په پرمختګ باندې تابع ملبر خبره چې پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو څالوري ما زه نن ژورنالیزم ته پرې نه خولم یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله کومه په مثلا سبا ورځ به څوک نه حاضرې کې چې دا مسلک تراشي یعنی د امغه یو پیسې باندې لکه یو ډول سلسله وا کاری چې مثلا نن یو څوک کلمه تربیته لري تعلیم تربیه کشمیر دی ته سبا ورځ به څوک مثلا خپل اولاد ته وي کلر د ایتل مثلا تعلیم تربیته وایي لاره شي لکه فلانه چې مثلا د فلانه لوسي دا تعلیم تربیه وي یا مثلا مالیمه کې دا شرایط مفید نه دي زه نه سوایم کچیرته نن نو په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه میچنه ولا نو څوک دلته نشته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کی بل اخر دغه لاره تک پاتې کیږي تاسو زمونږ د ټولنې زمونږ پرستوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې موږ ډېری برخې لرو چې ضرورت ته د ژورنالیزم په برخه کې موږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې موږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې موږ ضرورت لرو. ډېری دغه قضیې مثلا موجوده دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د خزینه سرمالانه د نشتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زموږ ډېری مېرمنې چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړي مثلا یا به تدوائی یا با مثلا تعلیم و تربیه وای. طبعا دا زمانگا در طولانی زمانگا در خلق پول سوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا ازادي راډیو د مخکښ شوشو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
ډیره مننه کوم چې بس له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړه چې یو شوشه بل تاسو سره د مخکښ خلکو په پروګرام کې سی زه مو د خپل خوښې سره زړه خاله وکم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اول روجوی بیا اختروی، اول روجوی بیا اختروی، په بیلتانه پسې وصال دی رابشینا. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننۍ خبرونه مو د کوچنی اختر ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوښۍ لپاره د تابیا نیولو او نمانځلو لا دودونه خبر شئ، او هم به له هغه دود خبر شئ چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یوه کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غم رازی ترازی. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوو، ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي، چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی، نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي. دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي، چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. په هر ټولنه کې د کوچنی اختر لمانځنه په ځانګړي دودونو ترسره کیږي، نو پرته له شک افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د وردګو اوسیدونکی احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر لمانځنې دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپلې سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس، او همدارنګ خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورزو کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورسي د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي.
حامد ستنګزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او شرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د اغور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان ځی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجرا کې یم مخانه مو ګرته وي، په دې کې مګز سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کو کوم ملمانه سراجي یو چای د لږه نه یو تر اخره نور هر شی خېدی او ته چوي تر درې مورې پورې. او بل مسله د دوا او د یغده مګ اکثر خلک دی دا وایي شریعت دا ناروا کړی دی او خلکو غم به نور نه زیاتوي. دا خوشحالي ورځ ده، اسلام کې همدا د خوشحالۍ ورځ دي. موږ سره همسایګان دي اوس، خو موږ سیدونکو شاوخوا همسایګان دي چې لار قوم دي، لار جینه دي. موږ وینو پروس کالی لویه اوړه کې اختر کې بروزه کې ولکو په ده باندې دیوال را چپه سو، کاری کوو دیوال پر را چپه سو، دا مرد دیوال لاندې مړ سو. بیا په د اختر کې دته د اختر په اوله ورځ باندې ډېر خلک دوی ته راتلل. بیا موږ ورته لسی وسړی دوی دا غم اوس لږ شته سوی او تاسې راځئ دوی بېرته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکي عارفه بیا د اختر څخه یوه شپه وړاندې د مړیو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منزل کیږي
د مردگان شپه ده. کنه پښتنه د خشپه وته وایي، کنه خشپه زه په خوست کې هم گزاره میکړه. د خشپه کندول می وسیدله ده، وریجې زمینه می پخه کړه ده، وسیدله ده ټیکاله می پتیغ نه کته ده پخه کړه ده وسیدله ده. هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خشپه ده. او جمعه ته خو کندول وبسای خیراتو بسای اخل تام دغه خبره ده. لکه په کابل کې اطراف کم دغه حنانات روان ده. وشه مونږه مغاسې چې خسرګنۍ کړه بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې پلانګي و سبا یو ده چې زمانہ خش پده دې ته خو ټیکه لاو بسې کندول بسې چې خو ودی په دوړ سترګو بسم. بیا ما مغاس را کم ته کار کړه د جماعت م کندول بس دنه ده اخل ته خوشاله ده کنه دندکای وای چې ته وای مغه په خو په کندول کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفې په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دا نه نات ورکښو دا وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر په ورځ خودی او ورځ دا خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر په ورځ بخي مرون د بخي هم مولویان هم لره کړه ده په خوشالتي او ورځ کې وای هم ما ګډوي ډیر په خندا وته وای د سپ جګر خو نه وته وای چې ولا زو نه وا خدای دا و بخي ال ودی بسنګ شندن د تاسو نه وای جړه کړن جان پرېګي دي سوچو کی مختوا وخت به خوري خدای دا و بخي دایوان بسنګ شي د خزه بسنګ شي و خدای داس د خبرې بوته و اوس نشته د خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیمه کته هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې دود سم نه بولي، خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده مانګه یو لور لور مړو. بیا ورکه اختر کې ډیر چغما چغوک، بیا د اختر چې تیر بل اختر کې بیا هاغو، بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو مونږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور نو چې ظلمای وو نه غس مرګ مونږ ته پیدا کړی دی. یعنی مونږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د از مونږ نشته. خلزان سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالی اغوست دات ما زو یو د اختر پر ورځ مرس هغه چې بیا ورکه اختر راځي ما هغه پیټ کې دولس کالو.
اوریدونکو کله چې اختر رانګدې شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډکوي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلې وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړه دودونو په اړه پوښتلې وي. دا اوریدلو بلنه درکو.
اختر من په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظره چې موږ مسلمانان یو اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قران کریم هم د اختر پر اړه باندې او د روژې نه د تیرې دوه او بیا د دوه یو وړکی اختر دواړو د فضایل پر اړه باندې د قران صریح آیاتونه دي. د دې ترڅنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر منزل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانی ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو تجمنه ده په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانی نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کیږي، د دې دردونه شریکیږي، خوشحالۍ شریکیږي. نو دا یو خاص ورځ دی او ډیر اهمیت ور دی. یو ډیر خ عرف دی، یو ډیر خ د ترحم عرف دی. هغه دا چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې ترڅنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکۍ ته هغوی ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالیږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر دریمی ورځی پوری داسې ورځی چې ډېرې د خوښۍ ورځی د خوشحالۍ ورځی په دې ورځو کې مسافر زمونږه مسافرونه چې بهر یې اغین کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپل کورنۍ سره ګډون کوي او د خپل کلو تراشي خپل سیمو تراشي.
استاد یو بل دود چې په اخترونو کې دی هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کیږي. د دغه دود په اړه راته وایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته او که نه، او که چېرته د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عناناتو باندې تکیه ده، او عنانات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. زه خپل ولس نه مې هیله داده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مه کوئ، بالخصوص په دغسې د اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. ښځینه قشر اکثریت په اخترونو کې ځي قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي بیا جړاګانې بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد یو بل دود چې هغه د خواښې خسر کره تګ دی یا ځینې تحفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه ارزوئ چې په ټولنه کې موجود دي؟
دودونه چې د سړي د وس نه بار شي او د هغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګانې خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي، خو دا په دې معنی نه ده چې سړی دې داسې یو پیټې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي کنه.
جونی اختر کی جامع مینزی گدر خوران شوزه چیرته مینځما مینوالو جګړې کزموک په مادي خوا منفی اغیز خیندلې، زموږ مانویات هم زیانمن کړي چې لاملې په لریو پرتو سیمو کې اخترونه د پخوا په څیر په میلونن مانځل کیږي.
بیا اختر ز خلق نوی پیدا
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سرون منځل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامه وو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو تلیفون راواسوي نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو لا خوښیو ډکه. د خدای په امان.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې